라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکوره د تیشته په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم شو. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی، خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکي او د غرف عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه کړی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خبره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپي پروژې کار پیل کړي. افغاني سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوري زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتې ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوري زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړی. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوري زړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمني ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ټرمپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شاتمبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دغه بریټ ته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درې مورز ده چې په سیمه کې له زرو اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکي څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زمو شخل ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستانه بهر د داعش د حملو په وړاندې خبرداري ورکوي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو له کبله زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړ کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیاي ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلار کړی د برناکب چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
پروتونو کې تقریبا ځاینې د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند د لاسه کړی.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کښنه منګي ډیر وځي په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ورولې دی بیا د ګلدانې سیزن دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړې او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګر وای په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلون کې د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارنلري دوی ډیر زیانمن کړی دي. دوی وایي سلګونه زر افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي شیراغا احمد سی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غوښتل له افغانستانه پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې په شپږ اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوې او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغاني زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زړدالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زړدالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې غاډي به اسناد ور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثار دی ولن محاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارورونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پایته رسیدل بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارورونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزای وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. د څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به حالت چورسیږي، معلوم ګروګانو نشي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لارې او د پاکستان 0 لارې ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو اوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اعتمام ته به خپل حق رسېږ. زما مسیانې بیا پلار کړي دي برناکه ماته دی.
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکې د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق واړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېر بې رحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخراله چاپه یووله. نو موږ ګرځې وو تاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولار سوله داسې کلک نور تکتلنه ما لا ورته کش سوله چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچور امرک.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژون په ډیره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
وی چې هلک وته هلک هر بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همدستي بس وشتي زه کور ته ومه سره وم ما باندې هم خلک ودوه د کس په دې خونه کې راته ولاړ چې ماشین څو دی و تیاره ته وخت یې مره میدان کله کتول ول مرزا خان فخري چې مره ټوب کړل دی نو چې ورنده کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناده کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمینه تهران کې شپږ 40 تنه افغان کډوال نیول شوی دي. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمینه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لیږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم
خبر هغوی په همه غورز منگ مشهد تا ولی گلو دیره حد سمی کولا چه خوشی میکری خوچوک می حال تا نپیجندل بیا می واوری دل چیزینو کسانو پیسی ورکری و خوشی شوی او ما تا هم مت میلونه تومه او ما هم 8 میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوخه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پر مېږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور مېږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزبی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوختي وایي چې د تیرو کلونو پرتلې د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړې دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادري شي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کوچني منګیان ډیر روز، دغه تورسان چې دغه ډیر روز، دغه دکاندارانې په دغه دکانونو باندې کښېږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنځي، دغه ګیلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر وزه او دغه کښنی منګی ډیر وزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ جي ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دغه زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخته شوي چې د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوښیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرضې څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم، ځکه دا د رواج لري او دا غریواج واستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له او د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دود او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونې وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداری ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامیې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویلې چې دغلته اوس مهال د تودوخې درجه د 30 څخه نیولې تر 40 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمیر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
نو ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په څیره ماشومان خو چې وینو موږ ته په روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه څخه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته زما خپل یو بچی وو نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دی دوا اوس هم پرې لمبې ولې وو بیا مې روغتون ته بوتلې دا په تقریبا درې ورځې په روغتون کې بستر وو بیا مې راوستې اول زما خپل د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولې د ګرمۍ د لاسه.
هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سر خو ډېر په تکلیف یې اوس ده د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 40-40 ده د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري د اندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره اوځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډیره ګټه اوس اخلي د کشنی مومنان دي. نو دا خلک د کیسه څخه ډیر کمزوري دي د اندارو د کولرانو وس نه لري او مرزي هم لري چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي. د کشنیان اوس اکثر کشنیان د لمبا وي او دا غسه بس مرګ هم ډیر سوی دي د کشنیانو چې ولې دا کیسه څخه هم دي کمزوري دي وس هم نه لري پیسو یاد د واده
دا په داسې حال کې ده چې همدا شاوخوا دویونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغ سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامداره بستر او دوامداره تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجع کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمالو ستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولای سي.